درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه وسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې دا خبرونو په پایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله چې وخه خوشاله و آرام ورځ به مو پایل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار ل وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي، او همدارنګا د انټرنیټ لاري بیا هر شریز مخ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. دا معمول سره سم سهارنی نیم ساته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دی. په لغمان او بغلان ولایتونو څخه د 14 ریپورټونه ورکړل شوي دي، او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هغه اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته دا خبرې وکړي چې د افغانستان په سولې ایز راتلونکي کې د مرکزی آسیا د رول او ملاتړ په موضوع رابلل شوی و. ښاغلی خلیلزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې پرمختګونه شوي دي.
We are committed very much with working with the Afghan.
خلیل زاد وای مغل افغان حکومت او طالبانو سره نور هڅه ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادله په برخه کې پرتی اندېخنی هواري شي، چې ورسره د باور جوړون لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکره پیل دی شي. د خغلی خلیل زاد په وینا حکومت تر اوسه شاو خو 3400 بندیان خوشی کړی او طالبانو هم لخپل اړه 1,100 بندیان پریخي. دا امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لمخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شو، تر بین الافغاني خبرو مخ کې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 بندیان خوشی کوي. د سولې له هڅو سره په یو وخت په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو ریپورټونه هم ورکړل شوي. په دې لړ کې په لغمان ولایت کې تیر مازدیګر 14 دوه سیمه ییز پولیس وژلي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی پرون ناوخت ازادې رډیو ته وویل چې 14 د مهترلام اړون په بابا صاحب کم سیمه کې پر یوه رکشا شوي.
د سیمه ییزو پولیسو درې سربازان خپل دندې ته په لاره وو، البته دوی یو رکشا کې سوارو نور سوارلۍ هم وه. مین 14 شوې ده، متاسفانه دوه سیمه ییز پولیس شهیدان دي، یو سیمه ییز پولیس ټپي او دوه ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
د بغلان ولایت چارواکي هم وایي چې په پلي خمرې کې د ماین په یوه 14 کې یو ملکی کس وژل شوی. د والي ویان نظیم نجم پرون جمعه ناوخت ازادۍ رډیو ته وویل
د ملکی کسانو په یو موټر باندې د چشمشیر په ساحه کې ماین پټاو کوي چې په نتیجه کې یو کس شهیدیږي، یو کس زخمی کیږي. البته دغه ماین د مخالفینو لخوا ناکینول شوی چې دوی د فرصت په استفادې څخه په دې لوی لار کې تقریبا 15 همداسې ماین نیښي دي.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دې 14 کې لږ تر لږه 3 ولسي وګړي وژل شوي او یو ټپي دی. وسلوالو طالبانو د لغمان او بغلان دواړو د پیښو په اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د معایناتو ظرفیت زیاتولو ته دوام ورکړي. دې سازمان پرون پر خپله ټویټر پاڼه کې د نړیوال بانک او ځینو نورو مرستندویو ادارو مننه کړې چې په دې برخه کې مالی مرستې کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کابل، بدخشان، دایکندي، بامیان، فاریاب او هلمند کې په وروستیو کې د لابراتوار 40 کارکوونکو روزنیزې دورې بشپړ کړې دي. د روغتیا وزارت وایي تر پرون په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 14 ته نږدې شوې، او په دې وایرس د مړو شمېر هم تر 1,200 زیات شو. دا یادونه ورده چې دا رسمي شمیرې دی او ګومان کېږي چې رښتینې شمیرې ښایي تر دې لوړې. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم د کرونا وایرس د تایید شوو پیښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته هم رسیدلی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د مړو شمیر تر 1,40,000 واوښت. د کرونا وبا د دې سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند لویه انتخاباتي غونډه لغوه کړي. د تمه درلوده چې په دغو لویو غونډو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. اخوا مکډونالډز رستورانتونه وایي له دې وروسته یې په امریکا کې مشتریان که رستورانتونو ته داخلیږي باید ماسکونه وکاروي. د اسوشیتد پریس خبریال ژانس په حواله دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په ګڼو ایالتونو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دا تازه مقررات د پنجشنبې په ورځ اعلان شول چې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې به عملي کیږي. او په ویانا کې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د وژل شوي چچنایي کونډه میرمن وایي خاوند د اوترش د امنیتي ادارو مخبر و. زرمینه عمر وفا وایي پولیسو د هغه ګرځنده ټلیفون اخیستی او ګوري چې د دې وژنې په اړه نور ممکنه شواهد او مدارک راټول کړي. عمر وفا پرون د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د هغې د وژل شوي خاوند مامی خان عمروف خپلوانو په یوه غیر معمولي ویډیو کې د دې وژنې مسؤلیت ومانه. دوی ظاهرا هڅه کړې چې په دې وژنه کې د چچنیا ځواکمن او بدنام رهبر رمضان قدیرو پړ ونه بلل شي. دا عمر وفات څرګندونو د هغې د خاوند د قتل د څرنګوالي په اړه نور جزئیات هم په ډاګه کړل. دا د هغو وژنو د لړۍ وروسته هغه ده چې پکې چچنیایي پناه غوښتونکي په اروپا کې په نښه کېږي. دا د بېلابېلو دلایلو له مخې له روسیې وتلي او هڅه کوي په اروپایي هیوادونو کې پناه ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتل شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي ایران هغه څه چې خایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. د زلمی خلیلزاد په دې څرګندونو به جزئیات در سره شریکو. دا به مو واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی ارزونه خي چې په هیواد کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. دوی یو ځل بیا د جګړې په خکېلو غاړو غږ وکړ چې تاوتریخواله دې راکم کړي.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشري حقوقو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول خلکو چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري والو چې باید د اوربند لپاره یو ګامونه واخلي.
د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وروستیو څرګندونو بشپړ حال در سره شریکو. دا به مووري چې د افغانستان د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونه وایي په دې هیواد کې د کرونا مثبت پیښې د اوس په څیر کمی ثبت شي، ممکن د رواني زمري میاشتې په 15مه درسونه پایل شي. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوې کتنه ورته لرو او د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو. ازادي رادیو تغوغي او تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي ایران هڅه چې خایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد ویلی ایران دا غوښتنه لري چې واشنگتن افغانستان د جګړې په حالت کې واضح پرېږدي او د سولې پروسه بشپړه نه کړي. ایرانی چارواکو د خاغلی خلیلزاد د تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي وویل ایران د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه څه چې تمه کیږي همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد پرون نوښته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه باست د خبري وکړي چې د افغانستان په سولې ځراتلونکو کې د مرکزی آسیا د ملاتړ پر موضوع را بلل شوی وو. زلمی خلیل عزت د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران دریځ ته په اشاره وویل.
ایران has not been as supportive as it should be.
ایران هغه څه چې شایي په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په تړاو همکار نه دی، هغه هم تر ډیره له دغه هیواد سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي له کبله. که په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د معین څرګندونې جدي وګڼو چې څو ورځې مخکې یې هلته ویلي وو د سولې پروسه او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور نه خوښیږي، معنا دوی هغه فرمول ته ترجیح ورکوي چې امریکا دې د سولې له کومې پروسې پرته، یعنی د جګړې په حالت کې افغانستان یوازې پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی د جولای میاشتې پر 15 کابل ته سفر کړی و او هلته یې د نورو موضوعاتو تر څنګ ویلي و چې افغانستان او ایران ته ګډ امنیتي ګواښونه پیښ دي او د دغو ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو تګلارو ته اړتیا ده. عراقچی په کابل کې د ستراتیژیکو همکاریو د جامع سند په اړه هم توضیحات ورکړي و چې په پام کې ده ډیر ژر نهایي او د افغانستان او ایران ولسمشران یې لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه لا د ایران چارواکو څرګندونې نه دي کړي. تهران که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو ویلي دي چې دغه هیواد ته د سولې راوستلو لپاره به هره ممکنه هڅه کوي. پرونی بحث ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره واشنگټن له عرب او د خلیج له نورو هیوادونو سره هم له نږدې کار کوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پخلاینې په پروسه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نقش اغیزناک وباله.
په دې څرګندونو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد همدارنګ وویل چې د بین الافغاني خبرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دي. د سولې په برخه کې دا هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی په ځینو ولایتونو کې زیات شوی دی. دا جګړه د دې سبب شوی چې په ډیرو انخطو بریدونو او چاودنو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د دوی ارزونې ښیي چې په دې هیواد کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. بلخوا یوې برطانوي ورځپاڼې بیا رپورټ ورکړی چې په تیرو درې اونیو کې لږ تر لږه 250 افغان سرتیري وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي، د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو وار بیا د جګړې له ښکېلو لورو د اوربند غوښتنه کړې. صالح محمد صالح په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په هیواد کې د ناامنیو په وروستیو پیښو کې تر ډیره ملکیانو او هغو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. د دغه کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون جمعه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې هر ورځ په هیواد کې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. زموږ د ارزونو له مخې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته چې په جګړه کې هیڅ نقش نه لري مرګ ژوبله اوړي. زموږ د ارزونو له مخې یوازې د 2000 د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 613 ماشومانو مرګ ژوبله ثبت شوي، ممکن دا شمېر تر دې زیات وي. په تازه مورد کې هرات ولایت کې په یوه بمبارۍ کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلی اوشتو ادعا سوې ده. د هرات چارواکو ویلي چې دغه حمله تیره چهارشنبه د طالبانو پر یوه غونډه سوي چې په نتیجه کې ځینې افراطي وسلوال وژل سوي دي. خو په سیمه کې ځینو کسانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په ادرسکن ولسوالۍ کې دغه پیښې ته په اشاره په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. شغلی عبدالله غوښتنه کړې چې د بین الافغاني مذاکرو د پیلېدو له نږدې کېدو سره دي تاوتریخوالی راکم سي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي نور قبرونه د سولې د مذاکرو د پرمختګ نه سبب کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د جګړې له ښکېلو لوریو د اوربند په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشري حقونو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول الخونه چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري غواړو چې باید د اوربان لپاره یو ګامونه واخلي او د تاوتریخوالي د کمیدو په موخه باید اساسی اقدامات ترسره شی. لبد مرگ ملکی کسان غیر نظامی بیگناه و بیدفاع اصلی قربانیان دی او دادی اندشنی ولده.
خو په روانه جګړه کې چې په وروستیو کې شدت زیات سوی د ملکیانو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. برېتانوي ورځپاڼې ایشان لایټ پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې په تیرو درې اونیو کې د وسله والو طالبانو د 260 حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 255 امنیتي پوځیان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ ویلي د جګړې په میدانونو کې د مرګ ژوبلې شمیرې د انساني غمیزې څرګندوی کوي او د جګړې اصلي قربانیان ملکي وګړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پنجشنبې په ورځ د جګړې له ښکېلو اړخونو د راروان لوی اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه وکړې چې حکومت یې هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وویل که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه دې تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې د سراسري سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنی نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي فرشتې جلال زی ورته کتنه کړي.
ډیرو بهرنیو ورځپاڼو په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه مقالې او د خپلواک کوشنونکو تبصرې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او په قطر کې د طالبانو استازي د سولې د خبرو د پیل لپاره لا هم چنې وهي. د طالبان لخوا په مشروط ډول تر لوی اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته لیوالتیا څرګنده شوې ده. لوی اختر ته تر یوه اونۍ کم وخت پاتې دی. د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته پیغور ورکړ او ورته وویل چې د افغانانو د بچیانو له وژلو دي شرم وکړي. لږ تر لږه د حمدالله محب له دې بیانه نه څرګندېږي چې حکومت به د خبرو پیل ته دومره ژر تیار وي، ځکه د خبرو د پیل او بریالیتوب لپاره د دوه اړخیز باور پر اساس ډیپلوماسي مهمه بلل کیږي. خو د یورو ایشیا ویو خپرونه په دې هیواد کې د اوسنی وضعیت په اړه د شنونکي پیری پونټ جانسن مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ډیپلوماسۍ ترڅنګ د اوږدمهالو اقتصادي پروګرامونو پر اهمیت ټینګار کوي. د پیری پونټ جانسن په باور په افغانستان کې د اقتصادي ودې پروګرامونو ته د لومړیتوب ورکول به ډیموکراتیک بنسټونه پیاوړي او تروریزم محو کړي. هغه لیکلي چې په افغانستان کې د دې لپاره ښه فرصت شته، ځکه په دې هیواد کې یوازې د قانونو له درکه د 3 ټریلیون ډالرو په اندازه پانګه پرته ده چې باید په مسؤول ډول او له اداري فساده په پاکه فضا کې په کار واچول سي. د ایرویشیا ویو په مقاله کې وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د دوامداري سولې لپاره باید اقتصادي ودې ته لومړیتوب ورکړ سي، خو په عین وخت کې د مقالې لیکوال دې ته هم اشاره کړې چې سیاسي بې ثباتي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوي کړی دی. په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او د خراب امنیتي وضعیت په اړه په یو بل مقاله کې چې هندوستان ټایمز خبره کړې، په دې هیواد کې د هندوانو او سیکانو پر ټولنه د حملو زیاتېدو له کبله د امریکا د کانګرس د یو غړي د وروستیو څرګندونو او د هند د خارجه چارو د وزارت د وروستي بیان غټ ټکی راخیستل شوی دی. په کابل کې د اپریل په 15 نیټه د سیکانو پر ګوردواره خونړۍ حمله وشوه. تیرونی هندوستان ټایمز خبر ورکړ چې د همدې ټولنې یو 14 کلن انجلۍ ناڅرګندو کسانو په کابل کې تښتولې ده. په کابل کې د سیکانو او هندوانو ټولنې پر دې مسله خلو پټه کړې او یو شمېر استازو یې په کابل کې د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي چې د امنیت د خرابوالي له کبله له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو پیژندل سوی غړي جیم کوستا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د دې مذهبي اقلیت د خوندي پاتې کېدو لپاره مرسته وکړي. د هندوستان ټایمز په حواله د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر میشتو سیکانو او هندوانو له دوی د ورتګ ویزې غوښتي او د هند حکومت به سره له دې چې د کورونا ویروس خپور شوی د هغوی غوښتنه ومني. د امریکا د کانګرس غړي جیم کوستا ویلي چې په دې اړه د نیویارک ټایمز له مقالې معلومات ترلاسه کړل او د هند حکومت له دې اقدام خوشاله دی چې د افغانستان د سیکانو او هندوانو د مسؤلیت لپاره داسې ګام پورته کوي او دای به د دې بېوزله ټولنې سره د مرستې لپاره خپل غږ اوچت وساتي. یو بل خبرونه ایشا لایت لیکلی چې سره له دې چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان مقررن له طالبانو غواړي چې تشدد کم کړي، خو تشدد په روسیو کې لا زیات شوی دی. ایشیا لایت د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې پر لویو لارو روسیو حملو ته اشاره کړې ده.
د کرنې په برخه کې د ولسمشر یو سلاکار وی افغانستان دا وړتیا لري چې په نږدې راتلونکو کې د کرنې لړخه خپل اقتصاد پر ځان بسیا کړي. که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اقتصاد هم تر ډیره پر کرنه ولاړ دی، خو لا هم دغه هیواد زراعتي تولیدات له نورو هیوادونو واردوي. د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حامد هلمندی وایي دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو کرنیزو بوټو وده تجربه کړې او په ځینو ولایتونو کې نوو باغونو ښه نتیجه ورکړي. صالح محمد صالح ورڅخه د مرکې په پایل کې پښتنه کړې چې افغانستان د کرنې لاړخه کاملا پر ځان څنګه بسیا کیدای شي.
افغانستان د زراعت په حصه کې ډېر ښکلی فرصت لري. د مثال په توګه موږ اوس هم تقریبا په اوسط ډول 3 ټنه غنم تولیدوو. نیوزیلند شپږ ټنه ځان رسولي او زموږ هم سایګان لکه ازبکستان هغه 8 ټنه پر هکتار باندې تولیدي ضرورت رسولي دي. مګر موږ متاسفانه اوس هم درې د درې نه کم په اوسه ډول پر هکتار باندې غنم تولیدوو. دا یو مثال دی. نو په ګرو ساحو کې یو خاص ظرفیت لرو او موږ که فرضاً دغه تولید څلور چنه ته ورسو چې ډېر لږ موږ د انسانانو د خوا څخه مداخله غواړي، موږ کولی شو چې په ځان بسیا اوسو او که دغه نه اضافه کړو کولی شو لکه 50 کاله مخکې چې موږ ایران ته غنم ورکوله. انشاءالله افغانستان دا ظرفیت لري چې هم خپل خلک داری خوانه ماړه کې غنم ورته تولید کړي او نور زراعت تولید، بلکې همسایګانو ته د صادراتو ظرفیت هم لري.
افغانستان تر لا هم لګاونډو هیوادونو هغه محصولات او تولیدات واردېږي چې افغانستان خپله د تولید ظرفیت لري. په دې برخه کې حکومت څه کول پکار دی؟
اولین کار چې دولت کولای شي چې مشکل داخلي ظرفیتونه لرول بوزي هغه د ګمرکاتو یا د سرحداتو مدیریت. که موږ وکولای شو چې خپل ګمرکات او سرحدات سي مدیریت کو، موږ کولای شو چې داخلي ظرفیتونو ته وده ورکړو، ځکه ظرفیتونه د کوپراتیپو او د بانک زراعتي په جوړېدو سره کولای شو دا ظرفیتونه افغانستان په دې ته آماده کړي چې نور واردات ونه لرو.
تاسو له مختلفو هیوادونو مختلف بوټي وارد کړي او اقلیمي شرایطو ته په پام سره مو په ځینو ولایتونو کې دود کړي دي، داسې کوم مثمر بوټي مو وارد کړي چې مخکې په افغانستان کې نه وو او اوس په افغانستان کې دود شوی دی او خلک یې کاروي؟
نور مملکتو په مختلفو ساحو کې ډېر ښه پیشرفتونه کړي دي، لکه امریکې چې په پسته کې کړي او د پستې بوټي مالته راوړي دي، ډېر ښه نتیجه ورکړې. تر اوسه پورې 3 میلیون یې د ونو اضافه په وطن کې انشاءالله ایښول شوي دي او یو څه برخې اوس سږ کال نشان والی او انشاءالله افغانستان به ډېر ژر د پستې د واردات څخه خلاص شي او زه به له خیره صادرات ته بده کې دا غره کم پر بلوبری باندې اوس فعلاً کار کوم. زیتون مراوری دی، اوناب مراوری دی، پرناکو او پرسیبو باندې هم کار روان دی. انشاءالله ډیر نوی شان مو اوس د تحقیق لاندې دي چې آیا لکه پسته هغوی به هم په وطن کې مروج کړو له خیر.
د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حامد هلمندی او چې وای افغانستان کولای شي چې د کرنیزو تولیداتو لاړخه پر ځان بسیا شي. سموکاګله ازادي رادیو نه اوري او سم بیرته د کرونا موضوع ته ورسو. د افغانستان د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونه وایي ک په دې هیواد کې د کرونا مثبت پیښې د اوس په څیر کمی ثبت شي، ممکن د رواني میاشتې په 15مه درسونه پایل شي. نور جزئیات له کابل د رحمت افغان پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په کمیدا سره د روان تحصیلي او تعلیمي کال پیلېدو ته هیله زیاتې شوې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي کچېرې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو ګراف د اوس په شان ټیټ وي، د زمري میاشتې په 15مه به د پوهنتونونو درسونه پیلېږي. د دغه وزارت وایان عزیز احمد اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه دوه اونۍ وړاندې د کابینې له لورې شوې ده.
دغه 15 د زمري یا سادم چې ټاکل شوی په مشروط ډول باندې، البته که چیرته د کووید 19 یا دغه د کرونا وایرس له امله دغه کمرس چې رامنځته شوی که دغه واقعیت په 15 د اسد پورې زیات شي، خدای مکه، بیا نو فکر نه کوو چې شروع شي. شرط هم دای خدا او که واقعیت دغه مثبت واقعیت لکه اوس غوندی عادی وی یار تر رقم شوی اوسی نو بیا اتمن له خیر سره شروع کی
د خغلی اوریا په خبره کچری پټول هواد کې د کورونا وایروس مثبت پی کی پښپ اورس کې تر 200 پورې هم ورسیږي به هم دوی چمتو دي چې تحصیلی کال پیل کړي ځکه د نوموړي په وینا د دواړو سمسترونو لپاره اله 15 میاشتې وخت پاتې کیږي د خغلی اوریا په خبره دا محل په ټول افغانستان کې 118 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې سته چې په بیلابیلو پوهنځیو کې پکې زرګونه محصلین په زده کړو بوختي په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه روغتیا وزارت سروې ته په تمه دي چې د کورونا وایروس په اړه یې پیل کړي د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د عامه روغتیا وزارت سروې پیل کړي که د سروې پایلو وښود چې د کورونا مثبتې پیښې مخ په کمیدو دي د عامه روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام به ښوونځي پیل سي که څه هم د عامه روغتیا وزارت تر اوسه سروې نه ده اعلان کړي خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 60 کسان په کورونا وایروس اخته سوي او په همدې موده کې ورنه 14 کسان مړه سوي دي
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سول لپاره د واشنگټن ځنګړی استاد زلمی خلزاد وای د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو حواری ته ژمن دي خلزاد پرون نا وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د سول د انسټیټیوټ په کوربتو په یو غونډه کې دا څرګندونه کړې ل لغمان او بغلان څخه د 14 ریپورتونه ورکړل شوې په لغمان کې د چارواکو په وینا دوه سیمایي پولیس پکې وژل شوې څو ملکیان ټپیان دي او په بغلان کې م الکتر لگا یو ملکی پکې وشل شوی او څلور نور ټپیان دي او دا غروپي هوادونو شمیر په زیاتې دوه چې د کورونا وایروس مثبت پیخي پکې په لوړې دوه کاری مخکې لدې چې جعفر احمدی راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کی د ژوند رنگونه واوري
د ژوند رنگونه
السلام علیکم ترورې نوم دې څه ده
نوم هم کفترو
ترورې ډول ډول بنګړي خرڅوي
نه ولا مزه نشته د غریبي نشته قراتین او دوه میاشت کېږي چې قراتین اسمنګا اخیمه کې اسمنګا اخیمه کې اسو د غریبانو باندې به احساس نه ده ټول خلکو تعمیرو بنګلې ته ورکړو او موږ د چي شام نه ورکړو امدا صفات اسو د اخیمه کې او ګیتګند چاشته بورشته بورنشته قطق نشته قطق ترکاری نشته دغه دغه تماسه اسو دا
څومره وخت کیږي چې تاسو بنګلی خرڅوي
هم ډیر موده کیږي چې خرڅو
لکه څو کال به کیږي
ډیر کیږي تاسو خود د ما یاد کی چرته را دي امدا سه
لزوانه نه تر اوسه بنګلی خرڅي
ها ها څنګه وکړو چې شه وخرو د خدای له دی غریبانا نسو ها مړګان چې دی هغه کوي کراچی او کراچی نه کباړ کوي هغه دا سوګرن زور دا سوګو رقم سلبو رقم لالا اندلوبا دیوان بیگی کې د مونږه هغه دی خمه دی
اصلا د کمزي اوسیدون کې استي
مونږه ځي هم دغه د کابل اسو دا د خمه خلک اسو خانه بده شي اسو مونږه
ا دغه بنگړي د کمزي نه راوړي
شه د پاج سو پاج تر شم دغه مونږه دغه د امدا غزای اسو مونږه
د کمزي نه دا بنگړي راوړي
دا بنگړي امدا تاخلو امدا دا نو تولنګ راوړل پیدا پکې نه درځنګ 3 روپے 100 روپے دی ام د رنزوري پیسې نشته د بیمارونو پیسې نشته د یو کچالو وسنه لرو د یو پیاز وسنه لرو دا حال ده مونږه دا غا ته ګورې دا دا حال ده مونږه ټول خپل اچر ته جهاد خلق دي د غریبانا نوم کوي او پیسې اخلي ډالر اخلي غریبانا په مال دي د غریب باساس نه دی خدا را زیر اثره کم ده تخکارم دا
او د ورځې څو پیدا کوي په دا بنګړي پلورل کې
دا یو سل یو نیم سل دوه سل به کېږي هغه هم څه نه کېږي دا وګوره و چې ناس یا سو دا
کور کې څو کسانه یاستې
مونږه دولس
بیا ټول بنګړي خرڅي
ټول بنګړي خرڅي ټول څو کدايي کوي څو کورول ټولې هغه ته څه مګر ځا دا دا د سم شکر لرم دا غلطه دلته ناس یم دا ته ولونه دا به مانا غو دا تنا سره نازه و بیرون تل دوس
د ورځې له سهار تر بیګه تاسو راځي
دا ناس یا سه دا ناس یا سه درې دوه میاشتې مونږه قراتینو د غختل کې مونږه راغلو
لڅو بجو لسار لڅو بجو راځي د مکم تر څو بجو
پای او بجو کې راځو 15 پک بجو کې ځو